دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم خبري غړې د تاسو په کې د قبایلي ضلعو خبر پښتونخوا ام دغه سي د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو خو تر هغه وړاندې به دې ساته خبرونه ورچی پامیر ساحل وړاندې.
ټاکل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري سبا په قطر کې پیل شي. پاکستانی چارواکي وایي له لاهور سره نږدې پر یوې ښځې د جنسي تیری په تور 14 کسان نیولي او هند او چین پر پوله د ترینګلتیا پر کمولو سلا شوي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت، طالبانو، امریکا او قطر ویلي دي چې سبا په دوحې کې د سولې بین الافغاني خبرې پیلېږي. دا خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو خوشي کولو ترڅنګ پر یو شمېر نورو موضوعاتو د اختلافاتو له وجې د ځنډ ښکار وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیګا په یو بیان کې د خبرو د پیل هرکلی کړی او پر دواړو خواوو یې ټینګار کړی چې د افغانستان د څلور لسیزو د جګړې او وینې تویونې درولو لپاره دا تاریخي موقع ضایع نه کړي. تر نوموړي وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې پامپیو د قطر پلازمین دوحې ته ورزي چې د بین الافغاني خبرو د پایل په غونډه کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ماخام په یو بیان کې تایید کړ چې د سپتمبر پر 12مه به د سولې د خبرو کوربه وي او زیاته کړه چې دا په هغه هیواد کې د دوامدار سولې راوستو لوري ته یو جدي او مهم ګام دی. د افغان ولسمشر دفتر په بیان کې ویلي چې د روغې جوړې ملي شورا مشر عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر په ګډون یو شمېر چارواکي په خبرو کې ګډون کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ هم بیګا په یو بیان کې ویلي چې په بین الافغاني خبرو ته تیار دی. د افغان حکومت پلاوی نن قطر ته ځي. دا خبرې د فبروري پر 9مه د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې له موافقې سره سم پیلېږي. د پاکستان چارواکي وایي له لاهور سره نږدې پر لوی لار پر یوې ښځې د جنسي تیری په شک 14 کسان نیولي دي. د لاهور د پولیسو مشر عمر شیخ بیګا خبري غونډې ته ویل دا ښځه د سپتمبر پر 9مه شپې شاوخوا 12:30 بجې له خپلو بچو سره له لاهوره ګوجرانوالي پر لور روانه وه چې په ګوجرپوره کې په ګاډي کې تیل ختم شول او ودرېده. د ده په خبره شپې شاوخوا 3 بجې وکس پولیسو ته زنګ واهه چې د لاهور او سیالکوټ پر لوی لار وسلوال په زور یوه ښځه لګ گاڑی باسی. شیخ وای لومړی پلټنی خی چې دوه وسلوالو د بچیو مخې ته د هغوی پر مور جنسي تیری کړی دی. د پنجاب حکومت وای وسلوالو له ښځې پیسې او غاڼه هم اخیستي. د وزیر اعظم د کورنیو چارو سلاکار شهزاد اکبر پرونی خبري غونډې ته ویل چې عمران خان د پنجاب د پولیسو مشر او اعلی وزیر ته د ککړو کسانو د گرفتاری امر کړی دی. د خوست ولایت په کونډۍ او صحرا کې په واده کې 14 شوي چې پکې 15 کسان وژل شوي او 9 ژوبل دي. د خوست د عام روغتیا ریاست مرستال ډاکټر ګل محمد دین محمدي نن مشال راډیو ویل چې په بیگانه پیخه کې د ژوبلو حالت د ډاډ وړ دی. د خوست امنیه قومندانۍ ویاند هیدل عادل حیدر وایي 14 بیګا شاوخوا 12:30 بجې شوي. د زیاتوي چې بارود په موټر سایکل کې خول شوي ول. د حملې ذمہواري چا نه منلې. هند او چین ویلي دي چې له پولې څخه به یې هغه سرتیري په چټکۍ شاتګ وکړي چې له څو ورځو راهیسې یو بل ته مخامخ دي او د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ یې د جنګ خطر پیدا کړی دی. دا موافقه د سپتمبر پر 12مه په مسکو کې د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر او د هغه چینایي سیال وانګ ای ترمنځ په ملاقات کې شوي. دوی په ګډ بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیران سلا شول چې پر پوله اوسنی وضعیت د هیڅ لوري په ګټه نه دی، نو ځکه دوی موافقه وکړه چې پر پوله د دواړو خواوو سرتیري خبرو ته دوام ورکړي، ژر د شاتګ وکړي، له یو بل د مناسب واټن وساتي او ترنګلتیا دې کم کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي بیجینګ به له هند سره له ډیپلوماټیکو او پوځي لارو رابطو ته دوام ورکړي. د مسکو غونډه تر هغې وروسته شوې چې روانه اونۍ پر پوله د سرتیرو د نښتې له وجې د هند او چین ترنګلتیا زیاته شوه. دواړو خواوو پر لانجمنه پوله د یو بل پر پوځیانو د بې پروا اقداماتو تور پورې کړ. له رپورټونو سره سم د سپتمبر پر 8مه سرتیرو پر پوله د خبرداري ډزې کړې وې. له دې سره د اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي.
مخبل مسؤلیت ادا کړی دی او ان شاء الله د مذاکرات لور ته بزو خبري به سره کو سوله برازي.
پاکستانی چارواکي وایله لاهور سره نږدې پر یوې شزي د جنسيتيري په تور څورلس مشکوک کسان ولدي. د پېښور په شخصي شونځو کې د ماشومانو د مندو او پلرونو ټولنې په فیسونو کې د رعایت لپاره مظاهره کړې او منیشنل ګوند په قبایلو کې د مځکو لانجو هواري لپاره د کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده.
دا کمیټه ان شاء الله نیوټرل وي، دا به داسې کمیټه نه وي چې په هغه باندې به د چا اعتراض نه وي.
د پېښور های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو مخکښ غړي حنیف پښتین د ترګری تورونه ختم کړي دي. د نموړي وکیلان وایي هلمند چې هغه به خوشی سي
د دهشتګردۍ د الزامات حذف شو، نو امید ده چې کېدې شي د ضمانت تم لار واره شي.
د دې هر څاوري دوه تل مشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته، افغان حکومت طالبان او د افغانستان د روغ جوړی ملي شورا ویلي دي چې سبا یعنی د سپتمبر پر 12مه به په دوحه کې د افغانانو د خپلمنځي خبرو پرانیسته وسی. افغان حکومت وایي د طالبانو د وروستیو شپږو زندانیانو د خوشی کولو په ګډون د سولې د خبرو پر وړاندې ټول خنډونه ختم شوي. د طالبانو سیاسي دفتر پرون مخستن په یو بیان کې وویل چې من لغامي افغاني خبري ته تیار دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیګا په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان تویل. د بارنۍ چارو وزیر مایک پامپیو ته ویلي چې په قطر کې د خبرو د پرانستو په غونډه کې ګډون وکړي. احمد تکل نور حال راکوي.
افغان حکومت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د ملي مصالحې عالی شورا ټولو تایید کړی دی چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواو ترمنځ بین الافغاني خبرې سبا شنبه په قطر کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته دنده سپارلې ده چې دوحې ته ولاړ شي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې قطر به د سپتمبر په 12مه نیټه د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. په خبر پاڼه کې یادونه شوې چې دا خبرې به په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره یو جدي او مهم ګام وي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عبدالسلام رحیمی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری به د بین الافغاني خبرو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا په یو بیان کې هیله څرګنده کړې چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د جګړو د پای ته رسیدو پیل وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګه مشر انتظار خادم پرون مخام خبرو کې ډاډ ورکړ چې بین الافغاني خبرې به بریالۍ کیږي.
مخبل مسؤلیت ادا کړی دی او ان شاء الله د مذاکرات لور ته به زو خبرې به سره کو سوله برازي او ان شاء الله افغانستان ملت او تاریخ به سوله شاهد وي.
طالبانو هم ویلي دي چې د شنبه پورز په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ ویلي دي چې طالبان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې سره سم د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې ګډون ته خپل چمتووالی اعلانوي. خغلی وردګ ویلي دي چې طالبان د خبرو د بهیر د ښه پرمختګ او د اسلامي ارزښتونو او د افغانستان د لوړو ګټو په چوکاټ کې په ټول هیواد کې د سولې او د سوچا اسلامي نظام درمنځته کېدو هوډ لري. خو د طالبانو په بیان کې د اسلامي امارات یا شریعت د پلی کولو د غوښتنې یادونه نه ده شوې. د سګنی کال د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د موافقې لاسلیک وروسته تمه کېده چې بین الافغاني خبرې په 10 ورځ یعنی د مارچ په 10 نیټه پیل شي. خو د بندیانو د تبادلې پر سر لانجه او ځینې نور خندونه د دې باعث شول چې دا خبرې تر دې دمه وځنډېدې. قطر ته د طالبانو د هغو شپږو بندیانو سپارل چې د استرالیایي او فرانسوي پوځیانو په وژلو تورن وو په دې برخه کې وروستی خنډ و. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وویل چې دا شپږ کسان پرون ماښام په یوه الوتکه کې قطر ته واستول شول.
د احمد تکل په ریپورت کې مو اوریدل چې سبا په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې پیلېږي. د افغان حکومت مرکچي پلاوی مشران او غړي نن دوحې ته ځي او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو هم د خبرو په پرانیستو کې ګډون وکړي. پامیر ساحل په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال طاهر خان سره مرکه کړي او ورڅخه یې پوښتلي چې تر اوږد ځنډ وروسته د افغانانو خپلمنځي خبرو له پایله څه تمې کېدای شي.
هیلې خو ځکه زیات دي چې په افغانستان کې د طالبانو او د امریکا د صلح د موحدې باوجود تشدد ډېر زیات دی او اوس هم روان دي. حمله هر ورځ کیږي. نو څنګه چې د معاهده کې دا ذکر شوی دی چې د بین الافغاني مذاکراتو مهم موضوع به یو داوي چې اوربند اعلان شي. نو دغه یو مهم شی دی. دویم دا چې دا بین الافغاني مذاکرات د امریکا او د طالبانو د خبرونو د ما په نظر زیات ځکه مهم دي چې یو خو د جنگ خاتمه ده، دویم د افغانستان راتلونکی دی، د افغانستان مستقبل دی. هلته یو ظاهر خبر ده طالبان به دا غوښتنه کوي چې یو خودی به د نظام برخه ډیر احتمال دی جوړیږي، نو چې نظام به څنګه وي، ځکه طالبانو ډیر بیانونه راغلي دي د اساسي قانون په اړه باندې، د امنیتي ځواکونو د اصلاحاتو په اړه باندې ډیر شیان دي. نو په دې باندې مهم دي چې څنګه طالبان او افغانستان کې سیاسي مشران حکومت پر راتلونکي باندې راضي کیږي. درېم دا چې د طالبانو او د افغانستان د سیاسيونو د افغانستان د حکومت ترمنځ یو ډیر لوی یو خلیج دی، یو وطن دی. دا به اول ځل وی چې د افغانستان د حکومت رسمي اعلان شوی خلک طالبانو سره مخامخ کیږي.
طاهر خان صاحب، تاسو چې کوم خبرې وکړې لدې داسې ښکاری اټکل کولای شو چې کای خبرې مشکلې، ځکه چې په نظام باندې خبرې کیږي، حکومتي نظام باندې، اساسي قانون باندې. نو دا خبرې خو خای ډیر وګد بهیر لسبا څخه پیل شي، همداسې ده کنه؟
اندېښنې تشویشونه خو هم دارنګ دي، لکه څنګه چې تاسو پوښتنه کې تاسو ته اشاره کوي، ځکه که طالبان غواړي چې دا حکومت نه مني، آیا د افغانستان حکومت دې سره راضي کیږي او کنه؟ کاغي موقت حکومت غواړي، عبوري حکومت غواړي، آیا د افغانستان موجوده حکومت اور سره دا مني که څنګه؟ د افغانستان د حکومت لخوا ځنې شیان ډیر واضح شوي دي چې هغه سری کرخه دي، دغه نغی بل تر پرشت دی. او بل خبره، نه صرف د افغانستان بلکې د سیمه د هیوادونو، دغه رنګ د دنیا، د نړۍ د مهمو هیوادونو، د هغوی په ډیرو شیانو کې افغانستان حکومت سره نظر یو دی. هیڅوک عام افغان به هم دا نه غواړي چې هر څنګه د تیرو نولسو کلونو کې دا کم نظام اختر راغلی دی. نیمګړتیاوې په هر نظام کې وي، کمزوری په هر نظام کې وي، اختلافات په هر نظام کې وي، لیکن ډیر اکثریت بغواړي چې دغه ته هیڅ زیان ونه رسي. نو دې ته کوم ګورونو احتمال شته چې خبرې اوږدي شي، لیکن که د طالبانو په ذهن کې دا یو سوچ وي چې دا جګړه زر ختمول غواړي، په افغانستان کې امن راوستل غواړي، نو بیا دا هم احتمال شته، ځکه چې موږ داسې موردلي چې د طالبانو دا کوم اوسنۍ د مذاکراتو ټیم مشر دی، دا د جرګو سړی دی، ماضي کې جرګې کړې دي، فیصلې کړې دي.
ښه، او طاهر خان صاحب، تاسو د طالبانو د مرکشي پلاوي د مشر عبدالحکیم اسحاقزي په اړه باندې خبرې وکړې، په دا اړه باندې دا ویل کیږي چې دی په خپل دریځ کې خای دومره نرم نوی، د دې پاړه کلک معلومات راکړي، د څوک ته یو څه ډول فکر لري؟
د شیخ عبدالحکیم حقانی ساجزی پاړه باندې ما د ملګرو سره رابطه کړې او ډېر تفصیلي خبرې وکړې دي. د خیبر پختونخوا په اکوړه هټک کې جامعه حقانیه چې دا هغه کې د سبق ویلې دي، او په 1900 کال کې د الټا تعلیم پوره شوی وو د کندهار د پنجوایی ولسوالۍ. د پاړه باندې خدا نظر خو پور شوی وو چې کله د نوم اعلان شو چې دا به د مذاکراتي کې مشر چې دا یو سخت دریځه دینی عالم دی، لیکن د دې عملګری چې سر ډیر نږدې پاتې شوی دی، یو ځای پاتې شوی دی، نو دا هغه نظر بیا بل وو. هغه دا خبره کوي چې دا د مصالحې سړی، دا په نظر دې مسلې حل کولو والے انسان دی، دې سره طرف ته تلونکي سړی دی، نو لکه دغه یو نظر هم شته.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
د بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د جنوبی وزیرستان د شکتوی سیمه اوسیدونکو او پښتون ژغورن غورزنګ په یاد سیمه کې د پاکستانی پوز د تشدد پر ضد پیل کړي پرلت ختم کړي دي. د پرلت مشرانو پرون د پریکړه د جنوبی وزیرستان له انتظامی سره تر خبرو اترو وروسته کړي ده. دا چې په دې خبرو اترو کې اتسویل سوی او انتظامی د پرلتوالو غشتونو ته څه جواب ویلې راځي چې په دې اړه تفصیل د مشال رادیو د خبريال اشتیاق مسجد په ریپورت کې وورو.
د سولی وزیرستان شکتوی سیمه کې په پاکستانی فوجی گاڑی بنے بامی برید ورستا پام ولز بنے د تشدد کولو په خلاف د چارور ورزنه د ګدبی وزیرستان رزمک سیمه سره په احتجاج نوش د سولی وزیرستان شکتوی سیمه قبایلیون او د پښتون ژغورن غورزنګ پلویانو 13 ورځ ماشام مال د ګدبی وزیرستان انتظامیا سره د مذاکراتو نو ورستا خپل احتجاجي درنا ختم کړلا. د ګدبی وزیرستان انتظامیا سره په دا مذاکرات کې څه پریکړه وشوه د پښتون ژغورن غورزنګ علمزیب سید پداغا والے سره مشال ریڈیو تا ویایي
یہ میر کلام او جال تا کی ما انتظامیہ وا اے سی او ڈی سی پدا کی رول سول د شکی سر چکی ما ریلیٹڈ یونٹ تا نو دوی بریگیڈ ان تک کیری نو دوی کمانڈنٹ سره دوی ملاقات وکړلو او دوی سره خبرې اترې وکړلې او کمانڈنٹ پدا باندې و تر راضی شو چې مغا او سره زما چې سور هم لاندې ټیم دی دغه پارا چې کم په شپتو ځان تک کوم کارنل دی یا لیجر دی سو بوم دی هغه په ټول رساراوی په شور لسم پری بازه چکو ته درمه التبا د خلکو نه مافي هو غواړو چې دغه ورځ سره دا وي چې دا مخه لري نشو د تاریخ را درومي چې دا مخه مخه بدا کفار مزه دی لا خو هي پرکړه باندې اعزامیان تر غلي وو چې یې ملانو زموږ مشران ولانو د هي ټول په فصلا باندې مشورات د دوی په مخامخ دا غونډه هرڅه وشول او د دوی د کام ته چې کومه ده خپل چې کومه پرکړه مخړي وو دوی ورته بیان کړل په یوه بنیاد باندې مجاهد درمان چې کومه ده امر پاسه ولا او خطر نه کړل.
د شکتو سیمه احتجاج کوین کی قبایلیونه او پښتون ژغورن غورزنګ پلویانو سره 13 ورځ د دغې ملاقات په باراکشه د قطبی وزیرستان مقامی انتظامی والتا موجود فوجي چارواکیو لیاسا هم ویلی ندی. د شکتو سیمه قبایلیونه مشال ریډیو ته ویلی دي چې روانه میاشت ستمبر په والی نه هفته کې په فوجي گاڑی د بمی برید ورستا پاکستانی فوج په دوی سخت ناروا تشدد کړای دی. په 8 ستمبر د سولی وزیرستان ماسید مشرونه د قطبی وزیرستان فوجي مشر جی او سی شاکر الله خټک سره جرګه کړی و او په دا جرګه کې فوج د ماسید مشرانو په وینا د شکتوی سیمه نه شپاړس گرفتار کسانو کې دیارلس خوشی کړی وی. په شکتوی سیمه کې د فوج له طرفه په عام ولس تشدد کولو په باره کې د سولی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته ویلي دي چې په شکتوی کې په عام ولس باندې د فوج له طرفه تشدد نه دی شوی او په دا حواله سره دته نه چا شکایت کړی دی او نه درخواست ورکړی دی. دا د هم یو دی چې د روانه میاشت ستمبر پاولی نئی ہفتے کشے دی سولی وزیرستان شکتوی سیمے کشے پا فوجی گاڑی بامی برید وشا چے پناتی جاکشے یہ دے یو فوجی افسر سارا در فوجیون مڑا شوی وی او چارور نور ساخت پر ہر جلی شوی وی او دے دگی برید پڑا دے تیری کے طالبون پاکستان وائیون محمد خوراسانی مان لیے وا. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
ل 2 ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د مشال ریډیو پر ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. پېښور هایکورت د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکښ غړي او د بشري حقوقو فعال هني پښتون مقدمه له ترهګري ضد عدالت څخه ګرځولي او په عادي ملکی عدالت کې د اوریدنې امر کړی دی. دا فیصله هایکورت د سپتمبر پر نهم وکړه. د هغه وکیلان پر پښتون د تراګری د تورونو ختمیدلو لوجی وای دوی هلمند چې هغه به اوس خوشی سي. په ډیر نور تفصیل د بشیر ګواش پر رپورت کې اورو.
پېښور های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو غړي او د بشري حقوقو فعال حنیف پښتین د ترګرې لګیدلې د فیل رکړی او دغه مقدمه عادي ملکی عدالت ته وړاندې کړې ده. پر حنیف پښتین او دوه نورو ملګرو یې تور دی چې پر پولیسو یې کړو ډزو کې یو وژلې او دوه یې زخمین کړي دي. خو د نوموړي وکیل اډوکیټ سنگین خان وایي دا حقیقت نه لري. نوموړی د سپتمبر په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې د 2019 کال په جولای کې په بنو کې د شپې پر 3 بجې د حنیف پښتین پر کور مخپټي وسلوال ورغلي وو چې وروسته معلومه شوه چې د استخباراتي ادارو کسان وو. هغه ځتی په عدالت کې دا دریز وړاندې کړل چې موکل د بشري حقوقو فعال دی او دا چې د قانون لمخې باید د تورن کس د نیولو لپاره پولیس ورشي نه مخپټي نه معلومه وسلوال.
دا استدا مونږ های کورټ تکړه و چې انسداد دهشتگردی عدالت ای ٹی سی عدالت چی دے کی جورسڈکشن ریزیوم کڑے دے دہشتگردی دا قانون لاندے دا غلط تے دا کیس تے دہشتگردی دے نا آرڈینری قانون لاندے پولیس گرفتاری کئی ایف آئی آر ام درج کی گرفتاری مغی کئی او دا خپل نارمل پروسیجر دے طریقہ کار دے کہ دا انٹیلیجنس ادارو س اختیار نہ جڑے گی دار دی دائرہ اختیار دے نا وا پیخور ہائی کورٹ دغه استدا چې کم داغه منظور کړه رټ د دې علاوه شو او د دهشتګردۍ چې کوم الزام دی یا د دهشتګردۍ د قانون لاندې په دې مقدمه چې کوم ده هغه های کورټ کوښښ کړه او هولډ کړه. دا چیرې د دهشتګردۍ کیس نه دی بس ټیک ده الزامات دي مرګ جوړه پکې شوی ده هر څه دغه چې شوی ده نو د عام قانون لاندې د دې مقدمه او چلیږي. د دهشتګردۍ د قانون لاندې د دې مقدمه چې کوم ده نو دا غیر عیني ده غیر قانوني ده نو بس دا یو خري لیف په دې کیس کې چې د دهشتګردۍ د الزامات حذف شو نو امید ده چې کېدې شي د دې ضمانت تم لار اوار شي په اسانۍ باندې د دې ضمانت مو شي.
پر حنیف پښتین د قتل د کیس الزام یا 302 لا هم پاتې دی خو په عدالت کې د بلې اوریدنې وخت لا تر اوسه نه دی ټاکل شوی. پښتین او ملګری شاکر الله او فهیم الله د 2019 کال د جولای په 4مه لبنو ټاونشپ ونیول شول. هغه مهال د بنو د پولیسو مشر یاسر افریدی په یو خبری غونډه کې وویل چې پر پښتین یو شمیر مقدمه وی خو کله چې پولیسو نیمه شپه مهال داغه د نیولو هڅه وکړه لاغي خو په دزې وشوي چې یو پولیس والا پکې مړ او دوا نور ژوبل شول. د اپریدی په خبره د پښتین یو گرفتار ملګری شاهین الله د ترګرې په قضیه کې مطلوب او فهیم الله دواړو ته په کور کې پناه ورکړی و. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ کمیټې مشر غړي سنا اعجاز وايي پولیسو ته حنیف پښتین ټلیفون کړی و چې ورشي او له وروښتونکو بریدګرو وسلوالو یې وژغوري. هغه د سپتمبر په 10مه مشال ریډیو ته ویل کې پر یو کور مخپټي وسلوال ورزي د کور والا ته به څه معلومیږي چې دا کسان ترګردي او که د امنیتي ځواکونو غړي.
د شپې نیمه شپه کې دغه په کور باندې خلک ورغړو نه کا پوښانه غي دځې کړې وې دی بیا پولیس ته ټلیفون نه کړی بیا پولیس راغله دی زمونږ یقین دی هغه هر هغه کس چې هغه ډایریکټیو وی زمونږ په تحریک کې هغه خلک راغونډول شي د نور د گرفتاری زکم کیږي چې نور خلک تنه کلار کې او وی یری زمونږ دی وخت کې مختلفو ضلعو کې په مختلفو ځایونو کې پټول ملګرو سره زمونږ ایف آی آر دي مختلف کیسونو کې زیاتره کې زمونږ بی بی ایس شوی دي. مونږ بخپل قانوني جنگ هم کوو ځکه چې مونږ دا ګڼو چې زمونږ دا جدوجہد چې دی دا مونږ د آئند لاندې دی نو دا کوشش په هم کوو ورکه به جلسه جلوس دغه هم کوو او په دې سلسله کې زمونږ دا هم خیال دی چې ریاست سره مونږ هر وار کده د خبرو وړاندیز کړي دی د ریاست یا حکومت نو مونږ سره ناشته ته تیار شو یو.
د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ د 2013 کال له پیل راهیسې ډېر فعال دی. دا غورځنګ د غیب کړو شو کسانو عدالت ته حاضرول د مورای عدالت قتلونو ودریدل د وسلوالو خلاف بې توپیره عملیات او د ملګرو ملتونو د څار لاندې د حقیقت موندنې یو عدالتي کمیشن جوړېدل غواړي. د پاکستان پوز دریز لري چې د ترګرې په ضد جګړه کې د وسلوالو خلاف د بې توپیره عملیاتو په کولو سره امن راوسته دی او دا غورځنګ د ملکی ګټو خلاف پر کار کولو تورنی. خو پښتون ژغورنې غورځنګ په ځان د غداري تورن ردی وای د پاکستان د آئین تر مخې د خلکو لپاره بنیادی بشري حقونه غواړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د پنجاب پولیس وایي له لاهور سره نږدې پر لوی لار پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې پلټنې روانې دي او څوارلس مشکوک کسان یې نیولي دي. د پولیسو مشر عمر شیخ پرون ماخوستن خبري غونډې ته وویل دا ښځه د چهارشنبې پر شپه شاوخوا دولس نیمې بجې د ګجرانوالې پر لوري روانه وه چې پر موټروې دوه وسلوالو ورباندې تیری وکړ. د پاکستان وزیر اعظم او د پنجاب او وزیراله اړوند چارواکو ته امر کړی چې د پیښې پلټنې وکړي او د ککړو کسانو نیولو لپاره دې ګامونه پورته کړي. پامیر ساحل په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان چارواکي ویل لاهور سره نږدې پر لوی لار د بچیو مخې ته پر یوې ښځې د جنسي تیری په تور څوارلس مشکوک کسان نیولی دي. د لاهور د پولیسو مشر عمر شیخ د سپتمبر پر لسمه خبري غونډې ته ویل چې دا ښځه د سپتمبر پر نهمه شپې شاوخوا دولس نیمې بجې له خپلو بچو سره په ګاډي کې له لاهوره په ګجرانوالي کې د خپلې خسرګرنۍ کور پر لوري روانه وه چې له ګجرپورې سیمې سره یې په ګاډي کې تیل ختم شول او د لاهور او سیالکوټ پر لویه لار ودرېده. دغه په خبره د خځې په ګجرانواله کې یو خپلوان ته ټلیفون وکړ او هغه ورته ویل چې د پولیسو پر شمیرې زنګ ووهي او ورڅخه مرسته وغواړي. شیخ وایي د شپې درې بجې یو کس پولیسو ته زنګ ووهه چې وسلوال په زور یوه ښځه له ګاډي باسي. د لاهور د پولیسو مشر په وینا پولیس سمدستي سیمې ته ورسېدل او لومړنۍ پلټنې ښیي چې دوه وسلوال ورغلي ول او هلته یې پر ښځې جنسي تیری کړی. د احتساب او کورنۍ چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر هم په خبري غونډه کې موجود وو او وی ویل چې عمران خان د پیښې نوټس اخیستی دی. د ده په خبره د انتظامی د ناکامۍ له وجې دا پیښه شوې.
اس قسم کا کرائم هم کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے.
دی وای موږ هیڅ کله دا ډول جرم نشو زغملی. د سپتمبر پر لسمه مو چې وزیر اعظم صاحب خبر کړ نو هغه د پنجاب د پولیسو مشر ته لارښوونه وکړه او له اعلی وزیر سره یې خبري وکړې چې څوک هم پکې ککړ وي د قانون منګولو ته سپارو. دا کار د زغملو وړ نه دی. د لاهور د پولیسو مشر عمر شیخ ویل وسلوالو چې کله د ګاډي شیشه ماتوله نو ژوبل شوي چې د وینې او ډي این ای له لارې د پیژندګلوۍ هڅې کوي. د زیاته کړه چې د پیښې له ځای سره نږدې درې کلی دي او هلته هم له خلکو پوښتنې او تحقیقات کوي. د پنجاب پولیسو په وینا وسلوالو تر تیری وروسته له ښځې پیسې او ګاڼه یا زیورات هم اخیستي دي. د صوبایي حکومت وایاندې مسرت شیمه پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې د پنجاب پولیس او نورې ادارې په همغږۍ په خواشینوونکي پیښه کې د ککړو کسانو گرفتاری هڅې کوي. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار د انصاف ژمنه کړې او وایي پر موټروې چې چا هم پر ښځې تشدد کړی وي سخته سزا به وویني. د پنجاب پخوانی اعلی وزیر او د اپوزیشن مشر شهباز شریف پر ټویټر په بیان کې دا دردونکې پیښه بللې او د کوټلو اقداماتو غږ یې کړی دی. په پاکستان کې د ډله ییز جنسي تیری پیښې نسبتا کمې دي خو په هیواد کې وخت په وخت د جنسي ځورونو او پر ښځو د تشدد پیښې کیږي.
تاندې هلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیټډ ډیر انټرست
دی. لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ماته روان دی.
څه پټي څه زمکه وس هر څه غره نه ټول تللی
دی. بګاینا الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دی نو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تان دی هله چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړیونه
تاندے ہلے
تزمو جغلا مشال ریڈیو څخه اوري د غرمی دولسنی بجی کې دن کې دی په پښتونخوا کې د خبرونو لنډیز باورو له هغه وروسته بیا تاسو ته یو شمیر نور ریپورتونه او شننې هم در خبرو. خو اوس به د خبرونو لنډیز له پامیر ساحل څخه واورو.
Thank you.
افغان حکومت طالبانو امریکا او قطر ویلي چې سبا په دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې پیلېږي. دا خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو خوشې کولو تر څنګ پر یو شمېر نورو موضوعاتو د اختلافاتو له وجې په ځنډ ښکاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ټاکل شوی چې خبرو لومړۍ غونډې ته ورشي. د افغان ولسمشر دفتر په بیان کې ویلي چې د روغې جوړې ملي شورا مشر عبدالله عبدالله په ګډون یو شمېر چارواکي ورځي. طالبانو سیاسی دفتر ویان محمد نعیم وردگ هم په بیان کې ویلي چې بین الافغانی خبرو ته تیار دي. د پاکستان چارواکي ویل لاهور سره نږدې پر لوی لار پر یوې ښځې د جنسي تیری په شک 14 کسان نیولي. د لاهور د پولیسو مشر عمر شیخ بیگا خبري غونډې ته ویل دا ښځه د سپتمبر پر 9 شپې شاوخوا 12:30 بجې د خپلو بچیو سره له لاهوره د ګوجرانوالې پر لوري روانه وه چې په ګوجرپره کې یې ګاډۍ کې تیل ختم شول او ودرېده. د په وینا په هغه وخت کې دوه وسلوال ورغلي دي او پر دې خځې تیرای کړل دي. د خوست ولایت په کونډه او صحرا کلی کې په واده کې 14 شوي چې پکې 15 کسان وژل شوي او 9 ژوبل دي. د خوست عام روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمد دین محمدي نن مشال راډیو ته چې په بیگانه پیښه کې د ژوبلو حالت د ډاډ وړ دی. د خوست امنیه قومندانې ویاند وایي چې دا 14 بیګا شاو فلسطین بجې شوي. د حملې زمواري چانه د منلې. هند او چین ویلي دي چې له پولې څخه به یې هغه سرتیري په چټکۍ شاتګ وکړي چې د څو ورځو راهیسې یو بل ته مخامخ دي او د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ د جنگ خطر پیدا کړی. دا موافقه نن یعنی د سپتمبر پر 18 په مسکو کې د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر او د هغه د چینایي سیال وانګ یی ترمنځ په ملاقات کې شوې ده.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول او منیشنل ګوند په قبایلی سیمو کې د مځکو لانجو هواري لپاره د وړو کمیټو جوړولو پریکړه کړې ده. دا تر هغه وروسته ده چې د ګوند یوانه کسیزه کمیټي په جولای کې د قبایلی زلو سفر کړو. هلته د مځکو لانجو په اړه معلومات غونډ کړل او ګوندی مشرانو ته ریپورت وسپاره. د دې کمیټي دوه مشرانو د سپتمبر پر 9 مشال راډیو ته ویل دا کمیټي به د لانجې له ټولو خواو سره جرګې کوي. په دې اړه نور تفصیل د پامیر ساحل پر رپورټ کې.
عوامي نېشنل ګوند په قبایلو کې د ځمکو لانجو هواري لپاره د ولسی مشرانو د به طرفه کمیټي جوړولو پریکړه کړې ده. د 2000 زیږیز کال د جون په پای کې چې په کورما کې د ابراهیم زوی او بالشخیل خلکو او پاړه سمکنیو ترمنځ د مرغی چینې ځمکې لانجې پر سر نښته وشوه او ورپسې د جون پر 13 په جنوبي وزیرستان کې سپیرکی او نانوخیل یو بل ته مخامخ شول. نو عوامي نېشنل ګوند یوه 9 کسیزه کمیټي جوړه کړه چې په جولای کې د ټولو قبایلي ضلعو سفرونه وکړل چې د لانجو په اړه یو رپورټ جوړ کړي. د دې کمیټې دوه مشرانو د سپتمبر پر 9 مشال راډیو ته ویل رپورټ یې د ګوند مشرتابه ته وسپاره او پریکړه وکړه چې په هر ضلع کې بے پرې کمیټې جوړې کړي چې د هرې لانجې لخوا سره جرګې وکړي او د هواري لارې پیدا کړي. د مرغی چینې تر نښتې وروسته مشال راډیو هم په کورما، جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان او د باجوړ او مومندو ترمنځ د پولې په ګډون د شاملاتو د ځمکو او بریدونو لانجو په اړه رپورټونه جوړ کړل. په دې رپورټونو کې د دغو لانجو تاریخ او لاملونو معلومولو ترڅنګ د هواري پر لارو چارو بحث شوی دی. د دې سیمو انتظامی مشران او چارواکي وایي له ولسی مشرانو سره د جرګو له لارې د لانجو د هواري هڅې کوي. د قبایلي ضلعو ولسونو ځنې لانجې په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګډېدو وروسته عدالتونو ته وړي دي. د پاکستان پخوانی حکومت تیر پارلمان او ولسمشر د 2013 زیږیز کال د می په آخري ونۍ کې په آئین کې له ترمیم سره قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړې چې وروسته د هیواد د پولیسو او عدالتي نظام هم ور وغځېد. د عوامي نېشنل ګوند د 9 کسیزه کمیټې مشر نثار مومند وایي زیاتره مسالې د پولو نه ټاکلو پیدا کړې دي.
دا چې ولکه زمونږ د باجوړ او د مومندو د برید مسله چې دا د مهد برارې دغه سي د قومونو منځ کې د خیلونو منځ کې چې داغه خپل منځ کې حد برارې وي نو هغه منګه لکه دا چې په پرچینار کې یو مسله دا چې هغه له هوا د بل شکل ورکول شي پر قورانه د غول ورکول شي هغه د سمکه مسله دا په خپل منځ کې د سمکه والا تنازع په کې روانه ده. بنیادین خطا په سمکه باندې شوی دا دغه سي د بیټانو او د مسعود خپل منځ کې یو مسله وا دغه سي د دوتانه قوم او د وزیرو
د کمیټې عمومي سیکرټر مثال خان او رگزای وای پر اتلون کې ونی کې د ګوند له مشرتابه سره ویني چې تر هغه وروسته به قبایلی ضلعو ته په دویم سفر کې کمیټې جوړې کړي. مومند او رگزی دواړو د ګوند له مشرانو سره د لیدو یا د کمیټې جوړولو کار نیټه ونه خدای شو، خوارکزی ویل دوی فکر کوي چې د مسجدو او بیٹنۍ ولانجې پایل کړي او بیا په ترتیب په هر ضلع کې لومړی لوی او بیا وړې لانجې هواري کړي. نثار مومند وای دوی غواړي چې د قبایلو نور ګوندونه هم ورسره په دې کار کې شریک شي. د په خبره د هر ضلع کمیټه با جرګې کوي او له انتظامی چارواکو سره به هم خبرې اترې کوي او ورڅخه به د پریکړو د عملی کولو غوښتنه کوي.
دا به په هر ضلع کې د ټول ترمنځ چې هغه تنازع به زموږ د پښتنو چې څنګه رواج دی هغوی سره به خبرې کوي. که دا د هغوی د حل کولو مسله وه چې هغوی حل کولی شوه نو هغوی به دا حل کړي، که نه وه او دوی غوښتل چې د بهر نه ورته خلک راشي نو بیا به موږ دا نه کسیزي کمیټیز وو. که موږ ته هم سخته شوه نو بیا موږ ته عمل خان دا خبره ډېره په ډاګه کړې ده چې بیا به زه په خپله هم ځم او دغه پښتنو ته به په درشل کې نه موږ به حکومت سره هم پاړې کې رابطه کوو. نو لهذا زما یقین دی چې موږ او قوم او دا ټول ملګري یو نو موږ سره حکومتي چارواکي هم همکاري وکړي.
اورکزای وایي د قبایلي ضلعو سفر ورته جوته کړه چې هلته پراته ولسونه د لانجو هواري ته تیار دي او ان هغه پولې او حدونه هم مني چې حکومت ورته وړاندیز کوي خو تور پورې کوي چې انتظامی او امنیتي چارواکي نه غواړي چې مسالې حل کړي.
سټډی کړل چې ا کومینو سره خپل کې پی جوړ دی لکه څنګه د اخوروال ماین خبره دی یا څنګه د مسعودو بیٹنی حکومت کیسه دی یا د وزیر مسعودو حکومت خپل کې حدودی تنازات دی غو بالکل غو سره خپل مینس کې پی جوړ دی او چې کومه حد بندی هم حکومت غوړي په غبن سره غار ازادي خو په دې کې غټ رکاوټ اډمنستریشن دی او اډمنستریشن نه علاوه کم چلتا کې اصل سټیک هولډر دی زمونږ ملټری حکومت دی
خو د مثال خان اورکزی داوی برعکس د کورمی جنوبی او شمالی وزیرستانونو باجوړ او مومندو انتظامی او امنیتی چارواکو ټولو په جولای او اگست کې لمشال رادیو سره په خبرو کې د ځمکو د لانجو هواری هوډ خولای او وای ځنې شخړې تقریبا حل کړې دي. انتظامی چارواکي زیاتوي هغه قضیه چې په عدالتونو کې دی په اړه د هیڅ اقدام واک نه لري خو د نورو لانجو د حل کولو لپاره نه یوازې په خواني اسناد پړاګه کوي بلکې لولسی مشرانو سره جرګو ته هم دوام ورکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکساو یاویش، شارټ ویوز 2013 15,315 او 15,555.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د مومند قبایلي ضلع په زیارت غر سیمه کې د غره د شویدو لکبله چې کومه د مزدورانو د وژل کېدو پیښه رامنځته شوې وه لغ وروسته هلته د ډبرو کاروباریان وایي چې د دوی کاروبار اوس بیا درېدلې دی. د دوی په وینا یو خوا کرونا ځپلی وو، څو میاشتې کاروبار بندو او بیا چې کله کار شروع شو نو پکې دا پیښه رامنځته شوه. دوی وایي چې حکومت هلته ټول غرونه تړلی دی. شانواز ترکزای په دې اړه نور حال راکوي.
د سنگ مرمرو کاروباریان وایي چې د زیارت د غرد خویدو وروسته د دوی کاروبار هم ولاړ شوی. دوی وایي چې حکومت دوی ته وینا کړي چې د نور غرونو نه هم کاڼي نوستل کیږي. د محمد کیمور ګمبته، زیارت خانکا او د بایزون دغه کاڼي وستل کیږي او په دغه ځایونو کې د درنګونو شمیره د ځایي کاروباریانو په وینا چې د 300 نه زیاته ده چې په هر درنګ کې لږ تر لږه 12 تنن کارونه هم کوي. نور خان د ماربلز بروکر زیاده سنگ مرمرو د بیوپاریانو د اتحادی یو مشر دی او دی وای چې دغه ټول خلک د څلور ورځو راخصي بې روزګار شوي دي.
نو په زیات په وجه باندې زمنګ دا کاروبار ډیر زیات خراب شو. دا څلور مې پنځم ورځ ده او ډیر خلک د کانډو والا، د کرخانو والا، د ټرکونو والا بې روزګار شو. سره د سې کزمنګ صرف د مومنت ګډ ترانسپورت یونین د 1200 غاری دي. دیکھ دو کسان درے کسان، یو مالک یو کلینڈر یو ڈیروری پیو دران کیا تنہا کسان پر روزگاری
او یو کارخانہ کی
یو کارخانہ کے کم از کم 12 کسان 13 کسان دے مالک لیلا و روزگار بنے.
دیکھ دے ٹرک کم از کم قیمت او زیت نزیت قیمت تقریبا سمری
دیکھیے کم از کم لس دو روپئے بانے پہ چٹل بانے میں گاڑی خرچے گی اور خکانے مطلب دس پندرہ لاکھ روپے پر میو گاڑی خرچے گی پکے
فضل رازق دو کانو دو ٹرک کے ڈرائیور دے او دے دے یار خیلو بیزو نہ کانی وڑی نن سحر ہم دسرو کلی نومی پسیما کی دے سنگ مرمر پ مارکیٹ کی گاڑی ودرا ولیو دو ول چ یو میشت اوڑان دی کاروبار شروع شبو خود زیارت پیخی واپس بند کو
نو لاول خود دے روزے نمخ کی چکمو کرونا وا بے پسے روزے چھٹیاں نہ رالے روزے چھٹیاں نہ سرس اختر چھٹیاں نہ رالے گنداو کی منگ ولاڑو التا ڈیزل گران شو ڈیزل ارزان شو کلن پاگے کی حادثو کی منگ لارے ودرے دلی اختر چھٹیاں نہ بیا دا لو اختر چھٹیاں نہ پورے بس منگا ارس کلیئر شو لکا خبر ختم شو لا مسئلے حل شو لے تقریبا 20 روزے کی گے 25 روزے کی گے دا حادثہ کار چر وان شو سٹارٹ شو اس پک دا حادثہ رالے نہ اس پک بیا لارے ودرے دلی ولا ولم سو روزے درے میا شو درے گی دو ودرے گی دری ودرے گی اس پتن لگی ردی
عباد اللہ د شبقدر ماربل سپیکٹرای مالک دے او دے ہر اورس کانی اخلی پخپل کارخانه کی ماتوی او بیای خرسوی دے ہم د کاروبار پ بندخت خفاو
گورنمنٹ دا او کو چ مطلب نور درنگونه ایم بند کړه او مطلب لکا زے تر کارخانه اغه سر بند شو زکا اوس مون ته پتہ نه لگی چې دا چیز به سمره وخلا بند دی د دې په کارخانو باندې ډیر غټ اثرات دي او زمنګ په علاقہ باندې زکا چې دې سره بزرګونه خلکو مطلب تړلې دي دا غوي په کورونو کې لګي بند شولو
دوی ټول په دې ډیر زیات خپو چې حکومت د زیارت نه علاوه نور غورونه هم بند کړل چې د دوی کاروبار ورسره ودرید نو دوی وای چې باید حکومت داسې نه وای کړې نو بیا امید محمد د قامې سملې د غړي ساجد محمد سره خبرې وکړې او ورنه مو پوښتل چې حکومت نور غورونه والی بند کړی
نو د سیده چې خدا اپریشن کمپلیټ شي او بل لاره چې د احتیاطي تدابیر والی سره به کم لیز هولډر دي هغه تر بس دغه هدایات ورکول کیږي شي چې هغه وشي زدا یې موږ کوشش کوو چې زر تر زر واپس کم د کاروبار په هیله ځکه چې انتظامی سم زمو سره خلل دا ته کې منل ډیپارټمنټ سره چې کم تاسو هدایات دي د منل ډیپارټمنټ نه هغه زر تر زر جاری شي او کار واپس شروع شي
او یاد دی چې د رواني میاشتې په اومه نیټه مازیګر په زیارت محمود کې د سنگ مرمرو درنګونه خویدلی چې د ریسکیو یو لس دوه ویش محمود پوینه تر دې دمه به کې څلی رښتنان مړ راوستل شي ولې لک تر لګه دوه تنن لا هم د کانو لاندې دي شانواز ترکزه مشهد ریډیو پیښور
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
په خبر پښتونخوا کې وخت په وخت د مدنیاتو په قانونو کې پیښ کیږي چې پکې لسګونه مزدوران وژل کیږي او جوړلیږي د سپتمبر پر 1 د مومندو د مرمرو کان نړیدو په پیښه کې تر شلو زیات کسان وژل شو او یو شمیر جوړل شو پښتنه دا چې په قانونو کې د مزدورانو د خوندیتوب لپاره تر اوسه څه سوي دي آیا حکومت د مزدورانو حفاظت او د نوې ټکنالوژي لوجی کارولو ترڅنګ نور اقدامات کړي او کنه مزران وای اوس هم په پخوانیو طریقو مدنیات باسي صوبای حکومت وای د قانونو نړیدو یا پکې د چاودونو د پیښو تکرار مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي فرخنده اسد په دې اړه رپورت لري
د خیبر پختونخوا د مومندو په زیارت خرسیمه کې د مرمرو قانونو نړیدو وروسته پر دې مسله یو ځل بیا خبرې پیل شوې دي چې د صوبې د قانونو د نړیدو او یاتري د مادنیاتو د راوستلو پر وخت ولې پوره حفاظتي ګامونه نه اخیستل کیږي د مومندو د ساپو یو سیدونکو فردوس خان صافي مشال رډیو ته ول د غرونا په خپل او نړیدل چې ګڼ مزدوران ترې لاندې راغلل
په دې کې د کانی راتري وتی دي قدرتی طور باندې او د کی دومره دوړه وا تقریبا چې یو ګنټه هغه دوړه نه خوریدله
سریت کم کسان چې پکې وفات شوی دي نو هغه تعلق د تحصیل صافي سره دی به په تحصیل صافي کې زیارت چې کم کله دی کم کې دا غر دی د دې کسان دي او به پکې د انبار او د پندلې دی یو ځای بل ځای کسان پکې شته د خوځې تر پکې د تحصیل صافي دي
د زیارت مرمر پخرونو کې کارکونکو زینو کسانو مشال ریډیو ته ویلي چې دا سیمه معلومېدل چې د دغه غرونو ویخونه نړیدلې او یا کمزوري شوي دي خو دغلته د کارکونکو د حفاظت لپاره کوم ګامونه نه و پورته کړل شوي. د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملې غړي نثار مومند ستمبر پر لسمه مشال رادیو ته وویل دا صوبا ډیر مدنیات پیدا کوي خو دلته د مزدورانو او یا نورو کارکونکو د حفاظت لپاره هیڅ نشته.
پاکستان د زیات منډل ماربل او د پرومایټ او د چمن سپلای کو بلکې ترته زما اډی نشته هغه په چاڅه کې دا ولنه افسوس خبره دا دومره افسوس خبره چې حد نشته زما لیبر اسیسټنټ ډایرکټر ولتن نو شو په دا مضبوط
د رواني میاشتې په اومه نیټه د بر مومندو ساپو تحصیل په زیارت سیمه کې د سنگ مرمرو دوه کانونه وخویدل. د بیړنۍ مرستو رسولو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکي وایي په زیارت سیمه کې د داسې نورو اوبړ تپې خو مخې ته د راتلو خطر شته. د نوړاندې د روان کال د اګست پر 28 په اورګزو کې د سکرو په یو کان کې په چاودنه کې درې کسان مړه شوي وو. دا چې د صوبې حکومت د کانونو او ترنګونو نات مدنیاتو یا کوئلې دراوستلو د طریقې کار او د مزدورانو د حفاظت لپاره څه کوي په اړه د صوبایي حکومت د کانونو او مدنیاتو د کمیټې مشر او د واکمن تحریک انصاف پاکستان ګوند د صوبایي سملې غړي عزیز الله خان د ستمبر پر لسمه مشال ریډیو ته وویل حکومت پر دې مسله کار پیل کړی دی. د خیبر پختونخوا موجوده د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت په 2019 کال کې د قانونو د حفاظت دوی معاینه او جاج اخیستلو یو قانون منظور کړی دی چې تر مخه په قانونو کې کارکونکو لپاره ټول حفاظتي ګامونه پورته کول ضروری ګرځول شوی دي. خو د قبایلي ضلعو په زیاترو برخو کې د قانونو او مادنیاتو صوبائی محکمې دفترونه لا هم نه لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د بلوچستان د پښتون سیاسي او ادبي شخصیت سائی کمال خان شیرانی پر ژوند او کار په روانه میاشت کې یو کتاب له چاپه راووت چې لیکوال یې داود مومند دی. په دې کتاب کې د ارواشاد شیرانی د ژوند بیلابیلو اړخونو د هغه مبارزې لاسته راوړنو او ستونزو ته کتنه شوې ده. تر دې وړاندې هم د سائی کمال خان شیرانی پر ژوند ځینو لیکوالانو لیکل کړی دی. نجیب عمر پر دې موضوع یو رپورت برابر کړی چې د یو نظم په شیرونو پیلېږي.
غل خونیم چې شرمېږم ستا د مخ لشن کې خاله، ستا د زوکړې لشنه غرزه، د پونګې لشنه دیواله، ستا د سوچ مرګی د نهی شیرانی سائی کمال.
دا غږ د داود مومند دی چې د شعر له لارې د بلوچستان د نامتو سیاسي او ادبي شخصیت ارواښاد سائی کمال خان شیرانی ستاینه کوي. داود مومند چې نیکونه کابو سل کاله وړاندې له مومندو بلوچستان ته کډه شوی او اوس یې کورنۍ په ژوب کې میشته ده، د 2006 کال په سپتمبر کې د سائی کمال خان شیرانی پر ژوند او مبارزې یو کتاب هم چاپ کړی دی. نوموړي مشال رادیو ته وویل په یوې پاکستانۍ ورځپاڼې کې د سائی کمال خان په اړه د ناسمو معلوماتو خپرېدو هغه اړ کړ چې مخې ته راشي او په دې اړه مستند معلومات په کتابي بڼه خپاره کړي.
یو ورځ ما د اردو جنگ اخبار کالم را واخیست، سائی کمال خان باندې د کالم لیکلی، نو په هغه کې دا لیکل شوی و چې سائی کمال خان شیرانی ایک بلوچ بزرگ رہنما جو بلوچستان کے پہاڑوں سے نیچے اتر کے سیاست کې میدان. نو دا پر ما ډیر بد سرخه سوچي هغه سائنس کوم دی پښتون او پښتون نېشنلیست او لاړی پر دبل پکام باندې مسماس.
لیکوال پر دې موضوع د کتاب لیکلو یو بل لامل دا ښیي چې د هغوی د سیمې ځوان کولچې د عصري زده کړو لپاره مرکز اسلام آباد او یا هم پنجاب یا سن صوبې ته ځي. نو د نوموړي په وینا د خپلو مشاهیرو په اړه د پاکستان په نصاب یا رسنیو کې څه نه ویني، نو بېلابېلې پوښتنې ذهن ته راځي چې ځواب غواړي، او د هماغو پوښتنو د ځوابولو لپاره لیکوال دا ګام پورته کړی دی. سای کمال خان د 1940 کال د جنوري په دریمه په ژوب کې نړۍ ته سترګې غړولې وي. هغه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بنسټ ایښودونکو څخه دی، خو تر هغې وړاندې هم د سیاسي او مدني فعال په توګه کار کړی دی. د هغه نږدې ملګری ډاکټر شاه محمد مری وایي سای کمال خان شیرانی یو بې جوړې شخصیت و.
سائیں کمال خان شیرانی منفرد گندے گویا یو جلا انسان و یو ڈفرنٹ سڑے کمال خان پہ آگاہ کسانوں کے اونچ ما خیال تھی دگا جنجال نہ اونچ ماں تو پیسے پیدا کاجی نہ پیدا کاجی سنگ قوم سنگا نہ یہ دا انفرادیت ہے او بل دغه دی چې ډیر سپین سړی وو و ما هر څه چې په زړه کې راغی هغه بیانولې دا په هغه کې دا گویا اگر مگر نه وو. او دریم دغه دی چې دا سړی زموږ په علاقه کې یعنی تعلیم یافته خو هر څوک وي، دا سړی ډیر بیخي زیات تعلیم یافته وو او تعلیم سره سره دا مفکر وو.
ډاکټر شاه محمد مری د سای کمال خان د تحصیلاتو او د مطالعې یادونه وکړه. نوموړي د ژوب او کوټې ترڅنګ د پېښور په اسلامیه کالج کې هم زده کړې کړې وې. هغه د ورځپاڼو، مجلو او کتابونو د لوستلو مینهوالو. د شاه محمد مری په وینا سای به د بېلابېلو ژبو کتابونه لوستل او لوی لوی کتابونه به په یو او دوه ورځو کې ختمول.
دا سړی بیخی کتاب کل په لندن کې چاپ سوی دی که په پېښور کې چاپ سوی دی، دا ضروری و چې دا ته کتاب د خامخا کمال خان ته رسیږي او کمال خان یې ویایي. او یو خدا د مطالعه ډیر زبردست عادت وو او کتابونه ویل، نظریاتي فکری ادبي شیان هم ویل کتابو سره، او بل اورېدل ریډیو. نو دورې په هغه ځای کې ناست وو او شاګردان جوړول دا کتاب واغه ته ورکه، دا کتاب واغه ته ورکه، بیا بیسونو کوا. او په دغه کې ډیر کسان گویا دای جوړ کړي وو.
ډاکټر شاه محمد مری وای هغه په خپل نیخ پنیغه د سای کمال خان شیرانی او داغه د تحریک د نګدې ملګرو ډاکټر خدایداد، عبد الله جان جمال دینی او بهادر خان بنگلزی پلوی شاگرد او ملګری پاتې شوی دی. هم دې منی هغه اړخړې چې پر زنوی کتابونه هم ولیکي،
یعنی بایوګرافر یم زه په بنیادی طور سوانی عمریان لیکم. نو دا سلورم پلا پات دی درې سره ما هر څا چا باندې کتاب لیکل دی، عبد الله جان جمال دینی باندې هم، د ډاکټر خدایداد کتاب په باره کې هم کتاب لیکل دی، او کمال خان په باره کې هم.
نو وړه وای پر دې خوشاله دی چې له هغه وروسته زلمی داود مومن د سای کمال خان شیرانی پر ژوند او مبارزې کتاب لیکي او داغه د ژوند نورې درسې هم پرانیزي. د سای کمال خان شیرانی زوی رښتینمل شیرانی وای پلارې د قام په مبارزه بوختو، نو هغوی ته زیات وخت نه شو ورکولی. نوموړی خوشاله دی چې د پلار پر ژوند او کار یو بل کتاب هم ولیکل شو او چاپ شو.
سای بابا به تور پلار یو بهترین پلار وو. د سای بابا اکثر پر کور نه وو، سیاسی حلو جلو کې باخته وو. د دغې وجه هغه مشتا پر وخت نه سورا کولای، خو بیرته سی پر کور به ډیر مینناک او ډیر شفیق پلار. با داود مومن له ډیره کم عمر سای بابا سره ناسته پاسته وه، تلی راتلی به کتاب پاړه. کتاب خو د سای بابا ژوند لیک دی، بایوګرافي ده، او په کتاب کښې د سای بابا سیاسی او ادبي زندگی داود صاحب په ډیر ښه طرز په ښه تفصیل او ښه مستنده لیکلې ده.
داود مومن وایي هڅه یې کړې ده چې په خپل کتاب کې د یاد مشر په اړه جامع معلومات لوستونکو ته وړاندې کړي.
لکم غرونو لکم جو خلکو چې دی راوتلی دی، او بیا ځان یو د پېښور یونیورسټي ګولډ میډلس کړی دی. نو هغه ابتدایي تعلیم چې کوم هغه دی، هغه ما لوستونکو ته هغه کړی دی معلومات.
او بیا لاغه بعد د نوکری سکم ده داغه سلسله بیا نو راځه د مبارزه سکم ده هغه کلټ خانه وا هغه ک بیا د دوبو سر مدرسه وا بیا ک د شنی پونګي کمیونو او بیا ک پښتو مجله په 1953 کې هغه بیا د رور پښتون د خان شهید سره ملګرتیا هغه او بیا د ژباړي د ډیر کتابونو ژباړي لید.
خو د بلوچستان لیکوال سیډونکي او استاد میر حسن اتل د داود مومن چاپ شوی کتاب سره لدی چې ګټور بولی، خو وايي لیکوال کول شول تر دې هم وړاندې لاړ شي او لا نورې نوې خبرې ولسته وړاندې کړي.
ما دا توقو ول ډیر سي داود به نوې شعر او منځ راو اغه نو یو شای مان په کې ولدل یو شای سکم وې د ساينس زخصه انټرویو کې څه د سنیو شانو سیس ماته نظر نو تیر سی او یو د سیاسي خدمات نسبتا تفصیلی بیان سی او زموش په نسبت یا ماتول بیان کړو یا نور کوم خلکو څه بیان کړو یو د داوود سی خپل ذاتی له سر کم تاګور اتاک سو یو د خاص د ناروغي په شکو کې اغه د تاثیرات په شکل کې په شه خوژکی انداز ملایم نصر کې داود دا شی منشن کړی.
سای کمال خان شیرانی ګڼ اثار له نورو ژبو پښتو ته ژباړلې او په بلوچستان کې د پښتو او بلوچ په نوم په خپل وخت کې مجلې هم چاپ کړې چې پکې د هغوی د همخیالو ملګرو مطالب خپرېدل. د ژوب لیکوال شاعر او سپینروبه شخصیت برملا خان برمول چې د سای کمال خان شیرانی نږدې ملګری پاتې شوی او ناسته پاسته ورسره شوې ده، وایي ارواښاد شیرانی خبرې کمې کولې خو لیکل کار او مبارزه ډیره کوله. هغه په ځانګړي ډول د ژباړو یادونه کوي.
صحیح دا کمال خان صحیح دا شاعر هم ادیب هم سیاستدان هم دغه شی د ترجمې ډیرې کړي دي. د سقراط د افلاطون ډیرې ترجمې دا غوښته مقدمې دی اگر ترجمه کړي دي په پښتو. ډیر زبردست انسان وو، ډیر اشراف انسان وو.
د سای کمال خان پر ژوند زنو نورو لیکوالو هم کار کړی چې یو پکې د بلوچستان پښتون لیکوال سیډونکي او استاد میر حسن اتل هم دی. هغه د خپل کړی کار په اړه مشال لړی او ته داسې ویل.
د سای دغه یو مجله چلوله پښتو په نوم باندې یو مجله استل چې بیا ګورمنټ اسیس کله په هغه کې ما دا کار وکړ چې هغه مجله یو لسګانې کومه وا چاپ سوی یو غانه بیا د دوو میاشتې نه ګرځي دولس غنې مجله چاپ سوی دا ما ریکمپوز کړ او بیا د هغه د یو برخه سو په دوه برخه کې دغه کتاب په اول سر کې د سای ژوند لیک بیا د علمي خدمات او د ادبي خدمات بیا د سیاسي خدمات سکم بیا پښتو ټولې منشور او عین داو او بیا د ملګرو لاندې پیژنګلوي او فاغه کې ډېر خدای داد د ډېر نږدې ملګری او عبد الله جان جمالدینی صاحب خپل د سی یو نیم سل تر یو سل اویا مخه پوری ما د سی تحقیقي غونډې او کار د پر ژوند وکي.
سېنېټر رضا محمد رضا وایي په نوو ځوانانو او پیغلو کې د زنو پام د خپلو مشاهیرو د ژوند په اړه سیړنو ته وړېدلې چې دا یو غوره ګام دی.
یو بالکل د کالج د یونیورسيټي او انجلی دا بلکې شیرانی هغه پخپل یعنی امپیل هغه پر کمال خان شیرانی باندې کړی دی خپل کیسی دی آغاز ماتر نظر تیر سو هغه ډیر شایسته شی دی او ډیر د قدر وړ معلومات را غونډ کړی دي. نو دغه سی د داود مومن سی دی دغه کتاب او دغه از ما امید دی باوري او چې دا یو سلسله روانه سوله پر سای کمال خان شیرانی باندې به نورم وسی. دا ډېرې ښې خبرې دي او دا ډېره د غسل ابزایی خبره ده زموږ د ټولو لپاره او نور ځوانان به دې ته متوجه سي چې هغه د خپل وطن او د هغه د کارمانانو او هغه د ملي اتلانو به دا غو قدر به وکي او دا غي کارنامې او کومې خدمات یې هغه خپل ولسونو ته وړاندې کړي.
نو موږ وایي دا ګام ځکه هم ګټور دی چې د پاکستان په نصاب او رسنیو کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د اتلانو ذکر نه تر سترګو کیږي. نو په دې توګه به پښتانه ځوانان د ډول کتابونو لاره د خپل مشرانو له قربانیو خبر شي. سای کمال خان شیرانی د 2010 کال د نومبر په 15 نیټه د شپږ اتیا کالو په عمر کې په ژوب کې وفات شو او حملته په خپل پلرنۍ سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.